سلام ستړي مشه تاسو مخک لا زده رادیو نوري په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرایلو کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی دی چې د تهران اوسیدونکي په ډیر شر د دې کار بیه پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرایلو پر پلازمینې تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرایلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرایلیان وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل دي. لا دې سره په اسرایلو کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا درې سوو تنو ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي له هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قونسلګرۍ ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرایلو کې د امریکا سفیر اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بل لور ته نن اسرایلو پر ایران هم تاسو بریدونه کړي دي. د اسرایلو د پوځ ویان نن دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې د 500 جنګیالو تکو پر مټې نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه وارده کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څانګه لیکي چې د اسرایلو په نویو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرایلو د نننیو بریدونو جزئیات روسه خپره شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک وایي د افغانستان واکمنو له عامه ژونده د ښځو نجونو د حذفولو تګلارو ته دوام ورکړی دی. ترک د بشري حقونو د شورا نه 50 غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان ښځو غږ له کوره بهر غلی کړی شوی او دوی له لوړو زده کړو او ډیرو برخو کې له کار کولو محروم شوي دي. دغه غونډه چې نن دوشنبه په جنیوا کې پیل شوې د جولای تر 9 نیټې پورې به دوام ولري. نړیوالو بشري ادارو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر نجونو ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ورته اندېښنې ښودلې. خو تر اوسه د طالبانو په تګلارو کې هیڅ کوم شاتګ نه تر سترګو کېږي. طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې واک ته له رسیدو وروسته د تعلیم او تحصیل، کار، ټولنیزو چارو او سفر په برخو کې پر ښځو نجونو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې لدی وروسته په ټولنیز رسنیو کې جعلي حساب درلودل د دوی د قوانینو لمخې جرم ګڼل کیږي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن دوشنبه خبره کړې ویلي چې د ټولنیز رسنیو له شخصي او جعلي حسابونو څخه نورو ته ګواښ، سپکاوی، ځورونه او د ستونزو جوړول هم جرم ګڼل کیږي. وړاندې راغلي که څوک دغه سپارښتنې په پام کې ونه نیسي له جدي قانوني چلند سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې دغه وزارت د ټولنیز رسنیو کارکوونکو ته ویلي وو چې که له دغو پاڼو نامشروع او غیر اخلاقي استفاده وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. او ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیلو ته د جاسوسۍ په جرم نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې د خبر په خبرولو سره ادعا کړې ده چې فکری د اسرائیلو له استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکری د 1402 هجري لمریز کال پالیندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکری داسې مهال ادامېږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. د ایران د بشري حقونو سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې ایران تېرو دوو کلونو کې لکتر لګي ولستنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ نن د څلورې ورځې لپاره جګړه روانه ده چې روستي جزئیات څه دي او همدې په خبرونه کې درته وایم. نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950مه ناسته وه د چې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې کومې خبرې اترې شوې دي او روستي جزئیات څه دي په دې اړه به هم درسره راپور واورئ. د ایران او اسرائیل ترمنځ له جګړې وروسته د کابل په ګډون په کشمیر ولایتونو کې د پټرولو قیمتونه لوړ شوي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا مخ ته رسیدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي.
لاندې به په دې لړ سره جزئیات واورئ که چیرته له ایران سره سرحدونه وتړل شي اغیز به یې پر افغانانو او پر بازارونو څه وي. خو سبور شو چې هلته په یوه سیمه کې دا سړک لا جوړېدو وروسته خلک خوشحاله دي.
د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل لس منټو سره رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
په دې اړه چې دا سړک په کومه ولسوالۍ کې جوړ شوی وروسته درته راپور لرو. که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره طاهر روشن دی. د اسرایلو او ایران ترمنځ نن د څلورمې ورځې لپاره جګړې دوام درلود. اسرایلو او ایران دواړو ادعا کړې ده چې پر یو بل یې زورور بریدونه کړي دي. همدا شېبه سره په سټوډیو کې اسدالله لودین دی. لودین صاحب، ستړی مشي که تاسو راته د دغه بریدونه او جګړې وروستي جزئیات راکړئ.
ډیر مننه. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ایران تورن کړی چې په قصدي ډول په اسرائیل کې هستوګنیزې سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی چې د تهران اوسیدونکي به ژر د دې کار بیا پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیل پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرائیلیان وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل دي. له دې سره په اسرائیل کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر څلرویشتو ته پورته شوی او د ټپیانو شاوخوا درې سوو ته رسېدلی دی. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا قونسلګری هم یو څه زیانمنه شوي او اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هکابي اعلان کړی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ هم تړلې وي. بل ورته نن اسرائیل هم پر ایران تازه بریدونه کړي. د اسرائیل د پوځ ویان ایفی د فرین نن دوشنبه خبریالانو ته ویلي چې د 500 جنگي الوتکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینو مرکزونو ته لویا ضربه ورکړې ده. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي د اسرائیل په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون هم زیانمن شوی. د ایران په نورو سیمو کې د اسرائیل د نننیو بریدونو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغه چې اسرائیل د جون په 14مه د پاوز لوړپوړي غړي او د اټومي کارپوهانو یو شمیر کادرونه په نخښه کړل د خلکو ترمنځ ویره خوره شوې. دوی وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوې او سړکونه په موټرو ډک ښکاري. ایراني چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د روغتیا وزارت یې تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 224 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د دوی پر هیواد د اسرائیل یرغل په رسمي ډول وپیژني او ویغندي. عراقچی ویلي چې د غبریدونو کې امریکا هم ښکېله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا پرون یکشنبه ویلي دوی په دغو بریدونو کې لاس نه لري، خو په وینا یې د اسرائیل ملاتړ ته به دوام ورکوي. ټرمپ هیله ښودلې چې ایران او اسرائیل به یوې هوکړې یا جوړجاړي ته سره ورسیږي.
ډېره زیاته مننه کورودان اسدالله الدین و چې د ایران او اسرائیلو د جګړې په اړه وروستي جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د شنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 950 ناسته پیل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د ناستې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې طالبانو د قضایي نظام په بدلون سره افغاني ښځې او نجونې او د هغوی ملاتړ سخت ځپلې دي. په دغې ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم خبرې کړې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو نجونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نوموړي نن دوشنبه د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 950 ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړی چې د خوځو جنو د هغوی د ملاتړ او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د خوځو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوې. که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنونکي دي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کیږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمخه د روان جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې 13 راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلي دي چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې لامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95 ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9 نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات وشي چې زموږ په ژوند کې عملي بدلونونه راولي، ځکه چې مونږ په اوس حالت کې څه که د اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په مونږ باندې بندیزونه ډېر دي، نو د همدې لپاره زموږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناستې څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بېلابېلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو دی هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څو مغونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبه لا تر اوسه نه ده خپله کړې. کچېرې دا ځل دغه غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغې لپاره عملي اقدام وشي.
طالبان واک ته له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15 ناسته کې هم چې د فبروري په 24 پیل او د اپریل تر 3 دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو موږ کل آزادۍ رادیو نوري اوس کولای شئ چې موږ نشرات د آزادۍ رادیو په ځانګړي اپلیکیشن باندې پیدا کړئ. لاړ شئ د خپل ټلیفون پلی سټور ته، هلته آزادۍ رادیو ولیکئ، موږ اپ ډاونلوډ کړئ او کولای شئ چې څلورویشت ساعته باندې موږ خبرونې واورئ. له دې سربیره په ټولنیزو پاڼو کې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام، انسټاګرام او واتس اپ ګروپونو کې هم موږ موندلای شئ. ویبپاڼې ته مو هم سر ورښکاره کولای شئ چې پته یې آزادۍ رادیو ډاٹ کام ده. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع ګازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې ده. دوی دغه راز د مایع ګازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو ګاز بیه له 2-3 افغانۍ زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د تیلو او ګازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 15 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړېدنه د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 80-90 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت چېږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارتوي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان ګاز استعمالي، ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په وروستیو ورځو کې دغلته د ګازو بیې لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د ګازو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره ګاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. دې لپاره
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او ګازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع ګازو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د ګازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغېز کړی. په کابل ښار کې د مایع ګازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو له امله د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او ګازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او ګازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او ګازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع ګاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل اکسپانه د خبرونه رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراری به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېرې نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
یو شمیره افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو د خدمتونو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي یې په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو له امله عاجلې وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه یې نشي موندلی. د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړونده د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ځینې ډاکټران هم د ستونزو منې او د حالت د ناروغانو د ژوند د ګواښلو لامل بولي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
زما خپله مجور دغه سپتال ته مې وستله، را وستله مې وینه نه ولګي، په خپله وینه ورکشله وینه ورلګوله، ډېر وخت ناجوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نورو ولسوالیو کې ډېری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
معروف ارغسان مشوراوک دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هره ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرځه ستنه. دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي هر کشنۍ. دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځه له دې مریضۍ سره نه دي عیار، وسایل نه لري د دغه وینې د کمبود یا شمینه ورته کې یا وګوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمون په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپروو او چې دغه وینې ته ضرورت، دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي، نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د ضرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسېدونکي متي الله عابد ازادي راډیو ته وویل
امکانات نشته چې پیدا شي او په ټوله ساحه کې مونږ دوه کلینیکونه په صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې مونږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضان او ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینې ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومته او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندر ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښتونکي برخه څخه شمېرل کیږي. وکړه چې دا بلند وخت لپاره هغه وظیفه په هره برخه کې کیږي، هغه برخه خپله وظیفه د لاس ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندر وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 500 تر 600 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې کې دوا یا یو لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختميږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر دریو انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخه لیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیری وخت په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د خوست باکلوس ولایت او تو تاکسی مترمنز د غزیدلې 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې دی او بهر میشتي ځای اوسیدونکو په مال لګښت پیل شوې دي. پاسیمه کې خلک د دې سړک جوړېدو ته خوشاله دي او وایي چې د پخوا پرتلې ستونزې کمې شوې او تګ راتګ فاصله هم لنډه شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غزیدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوځای به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوې دي. سیموال وایي له دې مخکې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک راتک ستونزمن وو او مطلوب ځایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
زلیار خراب پنور د موټر او ټریکټر دا سیرو غلیار نه و. نو اوس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو دا سي میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلار مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د وو وشت وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری شپږ میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کوره یو کنه په میله یو چې دا مونږ دې سړک نه غاټو خلو. نو مخته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپیر کې بوتللو یار خراب وو.
سیماوال زیاتوی د دوی لسیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې به سپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپون واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مخ کلی دی دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کارو مزدوري لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي لیوې خو د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سراکو دا غلی تیریگی الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینه کې برابره ده 50 روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلي تر ما دي ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته حضرت احمد اجرایم د افغانستان له هرات ولایت څخه نیمه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شفخانه د بانکي خون شفخانه کله سي یو عاجل مرز راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت دي. نو هغه د وینې سلیچا کوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت کې څوک پیدا شي څوک نهشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفاجه کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته په ډاګه کوم په دې خبر سي د ازادۍ رادیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اورېدلی سو په پاک صافه اوازي توګه. ډېره مننه و سلام د الله په امان. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.